یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پرونیو خبرو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. دا چې نوموړي د اسلامي هیوادونو کانفرانس ته څه ویلي جزئیات یې درکوو. طالبان بیا دا کانفرانس له لاسته راوړنو ډک بولي.
ډېر ګټور کانفرانس و. د اسلامي ملت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو.
ملګرو ملتونو یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي.
UNDP، یونیسف، یونیسیار دغه نورې موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته یې بیرته حسابو ته انتقالوي.
او کندوز کې د شاتو تولیدات ډېر شوي دي.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باقاعده د شات تولیدوو. په دې وروستیو کې زمونږ پیر او پلور ډېر کمرنګه شوی دی.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د اسلامي همکارۍ سازمان او OIC د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي او په فلیپین کې د سمندري طوفان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او OIC د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د OIC له ځانګړې غونډې وروسته د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ونوماوه. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوقالعاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوه چې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار پکې وشو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر خپل ټویټر لیکلي داسې دې ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې له هغې ډلې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکل د یادونې وړ دي. ویست زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د OIC له دریز او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې ویل چې د مالی صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي او له نورو اړخونو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ټلویزیون راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. د راپور له مخې یوه ترکی ساختماني شرکت ویلي چې د کجکی د برېښنا بند د رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او پر روان هجري لمریز کال کې به د برېښنا تولید ته چمتو وي. راپور زیاتوي چې د کجکی د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي په سلو کې 2 نوي بشپړې شوي او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میګاواټه برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي او له اپریل وروسته به یې 3 وړه توربینونه د 100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه رغنیزه پروژه وي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم بولي. د افغانستان لوبډله تر تمرینونو وروسته په دې مسابقو کې د ګډون لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ ټیم لسکل نو ډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې اته هیوادونه ګډون لري. او همدار زرته ویلی شم چې افغان کرکټ نولس کلنو ډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی هوتک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر نولس کلنو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیایي جام مسابقې را روانه پنجشنبه پیلېږي چې د دسمبر پر 1 ختمیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 اوخت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزی ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 280 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر تر دې لوړ شي. دا طوفان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو د دیوالونو د نړېدو په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. او د امریکا د ساري ناروغیو لوی متخصص ډاکټر انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل چې اومیکرون د سرایت غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د متحدو ایالاتونو NBC تلویزیون ته وویل چې روغتونونه به له ډېر فشار سره مخامخ وي، په ځانګړې توګه د هیواد په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه پکې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. له هغه وخته چې اومیکرون لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د نومبر په میاشت کې وموندل شو، د کورونا وایرس دا نوې بدله شوې بڼه د نړۍ لسګونو هیوادونو ته رسېدلې چې له کبله یې دولتونه اړ شوي بېلابېل سفري محدودیتونه ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا ملت ته وینا وکړي او د وینا ډېره برخه به یې د واکسین پر پلانونو متمرکزه وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي، آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع ته. د پاکستانی صدر اعظم وروستیو څرګندونو چې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د افغانستان کلتوري مسأله بللې، په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. له افغانستانه د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح عمران خان ته په غبرګون کې ویلي، له زده کړو لرې او له ځانه بې خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیکو برنامو یوه ده. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم عمران خان غندلی، د هغه خبرې په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل بللي او ترې غوښتي چې د افغانستان ساز ولیدې نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د عمران خان پر وړاندې توندې څرګندونې شوي او د طالبانو پر چوپتیا هم نیوکې شوي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له خپل خبریال اورو چې دا مهال را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ له پرون راهیسې دا غبرګونونه راځي په ټولنیزو رسنیو کې څه دي د سر ټکي پکې.
سر ټکیلو دین صاحب لدې پایلېږي چې ښاغلي کرزي ورسره لدې چې عمران خان دا خبره وکړه چې د زده کړو په برخه کې او همدارنګه د بشر د حقونو په برخه کې مسایل ورګرځي د ټولنې کلتور ته، او بیا دا مسایل د افغانستان په کلتور پورې تړلي و بلل. لومړی کس ښاغلی کرزی و چې په سیاسي کچه باندې عمران خان وغنده و ویل چې دا د افغانانو ترمنځ تفارقي اچونې هڅه ده، حتی د افغانانو ترمنځ دا توهین و بل. ښاغلی کرزي عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو نه ډډه وکړي. خو طالبان چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په همدې غونډه کې ناست و، لایق برګون نه دی خودلی او تر اوسه چپ دي. ګڼو نورو سیاسونو هم عمران خان غندلی. له دې ډلې د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه پاکستان ته په ځواب کې لیکلي، له زده کړو لرې له ځانه بې خبره ټولنه چې په افغانستان کې اوسي دا د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې ترلاسه کولو لپاره یې د ده له قوله اوس عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلي صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو دریس سخت ستایلی دی او زیاتوي دا د افغانانو د پایدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم سختې خبرې لیکل شوي او دوی د پاکستان ملیشه بللې، هغه چې طالبانو تل رد کړي دي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي دي. له دوی دوو تنو سره ما خبرې وکړي، یو یې زاهد او بل خالد سنگر دی. دوی نظرونه واو
د پاکستان د لومړي وزیر سرګندونې ټول افغانان خپه کړي دي او دغه سرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه ناخبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو، زده کړو سره د افغانانو علاقه له پخوانه څرګنده ده.
خورا ډېرې بېلګې لرو چې افغانان او افغان مېرمنې د تحصیل په برخه کې نه دا ډول نظر لري او نه دا ډول حقیقت دی.
پرولیز رسنیو کې هم لدون صاحب اختیار باندې ډېرې لیکنې شوې دي. ما د دوو مشهور لیکوالانو او سیاستوالو له ډلې دوه انتخاب کړل. یو لیکوال او شرون کې عصمت خانی دی، هغه عمران خان ته په ځواب کې لیکلي چې افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی. افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. دغه په خبره افغانان د ښځو ته د ناموس په سترګه وایي او له دیني مقدساتو وروسته ناموس مقدس دی. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خاطب بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی دی چې وایي خواره شي هغه مینځه چې د مینځ په خوله کالي مینځي. هغه زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، نو ژر به یې دا دسیسه هم لکه د نورو په څیر شنډه شي.
ډیره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال وو چې د عمران خان پرونیو څرګندونو ته د خبرګونونو په اړه راته ویل. عمران خان دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان سره په بشری مرستو او د غرض د افغانستان لپاره د وجهي صندوق پر جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه ګټوره بولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشری بحران پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوی فوق العاده غونډه پرونه وخت پای ته ورسیده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالی صندوق پر ایجاد په کې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالی صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږي له افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د دوه ویشتو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوی وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه پکې خبرې کوو. میلمانه هم رابلل شوي دي. هیله ده چې دا په زړه پورې اونیز بحث هم راسره واوري. اوس به مخکې له دې چې نورو مسایلو ته ادامه ورکړو د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د کجکی د اوبو بند چارې 2% بشپړې شوې او د راتلونکي 2022 کال په لومړیو کې به د لومړني تریبیون فعالیت پیل شي. د ترکیې هیواد د سوداګرۍ شورا پلاوی تیر ورځ ناوخته کابل کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې ویلي د کجکی بند لومړی تریبیون 33 میگاواټ د برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ترکیې پلاوی دغه شان د کجکی بند شاوخوا کې یو شمېر فابریکو ته د فعالیت د زمینی برابرونې خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې به د کجکی بند درې واړه تریبیونونه فعال شي چې هم مهاله به د 100 میگاواټ برېښنا تولید ولري. په اعلامیه کې د طالب چارواکو له لوري ترکیې پلاوی ته د پوره همکاري او امنیت ډاډ ورکړل شوی دی. د کجکی اوبو بند او یو شمېر نورو پروژو د بیا رغونې تړون په 2019 کال کې د ترکیې اپریکل او شاوخوا واوی ودانی شرکتونو ته ورکړل شو. د افغانستان د زنغوزیو د صادراتو ټولنه د زنغوزیو لپاره د ښه بازار غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د زنغوزیو دغه سوداګرو د دې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان زنغوزی په خپل نوم نړیوال بازار ته صادروي. د خبر پاڼې په حواله دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان سوداګر په ځانګړي ډول د زنغوزیو سوداګرو ته د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکې له لارې هم نورو هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابره شي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې چارواکو دغو سوداګرو ته د دوی د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ډاډ ورکړی. مخکې تر دې د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته ویلي و پلان دا دی چې سږ کال تر 10,000 ټنه زنغوزي بهر ته صادره شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د لړم میاشتې په شپږمه نیټه پیل شو چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د عقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنه ته رسیده. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پوند 116 افغانۍ 10 پوله، یو سویډي ریال 25 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلدار 1128 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیون ډالرو نقدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي، خو وروسته به دغه بانک دلته د ملګرو ملتونو پر موسسو ویشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالر 214 میلیونی، 219 میلیونی او 213 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور اجنسانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار دغه نور موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو بیان زبیولا مجاهد آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلین او د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې کومکونو مرستې کېږي او کېدی شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپل مرسته شوي پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمون بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بې وزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار نشته، دوده نشته، مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی.
غریبی حتی رسیدلی، مونگا که غرمی روده خروش پی تهیرانویو، غرش پی خروسر تهیرانویو، ډوډۍ نشته ده، کم کومک د بشرن دوستانه چې کیږي هغه موږ ته منصفانه نه رسیږي. ډیر خلکو ته همداسې پاتې دي، ډیر خلک دي چې ډوډۍ ورته نه دغه نه کراګانې ډیر شوي دي او یو کرابل کرا باندې ډیریږي. مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته ډوډۍ او دغه شی نه برابر کړي.
د نقدي مرستو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې پاتې کیږو. په کندوز ولایت کې پر روان کال کې 1.5 ټنه شات تولید شوی او دغه راز په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم غوړېدلی دی، خو د شاتو تولید شوی توکي بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې وو.
کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعهزار ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم ده برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نمیخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له قندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمال نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او سږ کال یې ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است، از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 1000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول. او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته د مونږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتشرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په 1 کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سپتماس کې دلته د یونیسف د خانه مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کمک یوه پروسه راغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته یې چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولې، او با وجود چې هغه ښه دارا والا دکانداران دي، موټر والا دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافیه کړې ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایسه شو. السلام،
زه انزرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اسراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکړي دا 3 میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرایو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلو خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زالمګي ور سره کړی دا ټول دې داسې لکه درګه یې څه دې چې دې مشران ور باندې خبر دی کنه دی هر زور واقع راځي هر فرایت دریږي او د فرایو څخه خلک په زور باندې د یو خاصه خاموشنه نه تعال مستجاري چې یو شی ورته برابر کړو بل یو خاصه دې مور باسي نن مرسته نه زایسته دا ما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام
دا وکیم په پکتیا ولایت نه مشکل انداز چې به اړي با شبکې کار نه کوي او تاسو نه هیله کوئ د شبکې روکیه. وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس نیمی بجه شوی وړاندې درته په خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس بحث لرو. د اسلام آباد په پرونی غونډې خبرې پکې کېږي. دا غونډه څومره ګټوره وه په دې هیله چې دا بحث را سره واوري. اوس وار ورکوو صفی احمد تکل ته چې د دې ساعت لنډ خبرونه دراوروي.
د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. په اسلام آباد کې له پرونۍ غونډې وروسته د او آی سی سکرتر جنرال خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ونوماوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې او ویلي دي چې دې ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو حکومت پر روان هجری لمریز کال کې د هلمند د کجکی د برېښنا د بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون په یو راپور کې وایي چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. په فلیپین کې د سخت سمندري طوفان له کبله د مړو شمېر له 200 اوښتی. چارواکي وایي چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمېر ولایتونو او مرکزی ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. او د ساري ناروغیو په برخه کې د امریکا د حکومت لوی متخصص ډاکټر انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. ښاغلي فاوچی ویل چې اومیکرون د سرایت غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغلی. پاکستان د یک شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وشو او د افغانانو د لاسنیوي لپاره د یو بچی صندوق په جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټوره بولي او وایي دوی پکې اسلامي نړۍ ته ښکارا پیغامونه درلودل. سره له دې چې طالبانو له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې پر افغانستان حاکمیت ټینګ کړی، خو په دې کانفرانس کې د افغانستان د پخواني حکومت څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. پوښتنې دا دي چې د اسلامي هیوادونو دا کانفرانس رښتیا هم طالبانو ته له لاسته راوړنو ډک وو؟ ولې کوم اسلامي هیواد پکې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او یا یې له طالبانو سره د رسمي تعامل اعلان ونه کړ؟ د ازادي رادیو اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر ساپای او حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی. میلمنو ته خراغلاست وایم. همکار مو هڅه کوي چې میلمانه استودیو سره وصل کی، خو مخکل دی چې میلمانه استودیو ته وصل شي زموږ همکار سالم احمد صالح د اسلام آباد د غونډې په اړه یو راپور جوړ کړی چې دا راپور به په پیل کې واورو وروسته به بحث ته ادامه ورکړو.
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنی غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالی صندوق پر ایجاد په کې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالی صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو را وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټور وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارو د سازمان د اسلامي هیوادونو غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټول په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت لخوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکېني حکومت کې کار کړی وایي
کار کوي طالبان غواړي چې په هند کې لستونزو خلاص وي لویدی سره او په داخل دی افغانستان کې لخپلوله سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو په تیرو شلو کلونو کې مختلف غونډې کړې دي خو مؤثریت د افغانستان د قضایا په حل کې ما ډیر جدي نه لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی وو. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث ته غوږ د پاکستان پرونی غونډې ته ځانګړی شوی. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې حقوقي کارپو دنی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی استډیو ته وصل دی. سیدی صاحب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. د اسلام آباد غونډه چې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستی و پر دې سربیره ورته د جرمنی، امریکا او روسیې استازي هم بلل شوي وو. د افغانستان د حکومت لپاره د طالبانو لپاره یې څه کار پیغامونه درلودل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه سلام تاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهره برداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت وکړي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبتې ارزیابي کیږي او په ناستو کې خو تنه وعدی دي، عمل بیا وروسته کیږي. تشکر.
بله، او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبانو سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما په توګه بلنه ورکول سوی و. په څنګ کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و، د طالبانو بیرغ پکې نه و. او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کوله، د هغوی څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګاری ده چې نړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هماغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلي. اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي د یو واقعیت په توګه. اما د دې نه پورته توقع طالبانو ته هم نه ده پکار او نړۍ ته. زه په دغه برخورد چې د په دې کنفرانس کې د طالبانو سره شوی، زه فکر کوم دا واقعیت نګاری ده او دا مثبت ارزیابي کوم. شکر.
بله، اټکل دا و سیدی صاحب چې حداقل اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا د څلور میاشتې وسوې طالبان ادا کوي چې د یو مستقل او پیاوړي حکومت ټول شرایط پوره کړي دي. اما ولې اسلامي هیوادونه زړه نازړې دي طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
واقعیت د خبرې دا دی چې تغیرات په افغانستان کې په نړۍ کې یا په مسالمت آمیز شکل راځي او یا د انقلاب له لارې. طالبانو د مسالمت آمیز په ځای د انقلاب لاره غوره کړه او د مشروعیت سوال لا تر اوسه پورې موجود دی. دا چې طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي، د ټولنې د مخه د ځان نه غوښتنه وکړي، هغه اجراءات دي وکړي چې د مشروعیت لپاره پکار دي. زه دا نه وایم چې سبا د ټاکنې وکړي، اما دلته یو سلسله پرنسپی پالیسی خبرې دي چې هغه باید وکړي. متاسفانه طالبان لا تر اوسه پورې نه ده کړی. زه په دې هم باور نه یم چې دوی به وڅوانېږي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. ټول شموله حکومت ته قانوني حکومت جوړول پکار دي. قانوني حکومت لپاره معین وعده ورکول نړیواله کچه او د هغه په متناسب اقدامات کول دا هغه شی نه دي چې باید وشي، چې متاسفانه طالبان په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
بله، او سیدی صاحب، تر هغه چې موږ بل میلمال بحث سره وسلیږي، ښاغلی ودیر صفای ختم هم بلنه ورکړې دا خو هڅه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کو. تاسو سره خبر ته ادامه ورکو، طالبانو ته څه کول پکار دي؟ دا د اسلامي هیوادونو په سازمان کې هم له دوی نه غوښتنه وشو چې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د ښځو د کار حق ته، د تعلیم حق ته احترام وکړي او هغه تامین کړي. طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم تر کمه په دغو برخو کې حداقل د شرایط پوره کړي؟
طالبان په دې مواردو کې په کافي اندازه پاتې راغلي دي. طالبان د تیر قوانین په عمل کې لغوه کړی دي. نوی قانون قوانین نه لري. د افغانستان حالت په یو معلق حالت کې ده تمامت خادي. زه په یقیني ډول په دې باور نه یم چې طالبان د خپل اصول او اعتقاداتو نتیجه سیاسي مصالحه د اصول نه تیرېدل نه دي. اما په دې باندې باید اعتراف وکړي چې د اسلام د اساساتو نه متفاوت برداشتونه دي او مشروع حاکمیت هغه وخت منصرات لشي چې د خپل برداشتو لپاره د ملت نه مشروعیت واخلي. طالبان د ملت نه مشروعیت نه اخلي، خپل خط کشي دا به تطبیقوم که نه تطبیقوم دا ټوپک او دا ملت. دا د حل لار نه ده. د افغانستان خلک د تراژدي سره مواجه کول نه دي پکار. متاسفانه طالبان مسلکي همکاري ته ضرورت لري چې په ډېرو مواردو کې نه لري او دا به خپل ځان ته ضرر ورسوي چې دا د دوی کار دی. اما افغان ملت او سولې ته به ضرر ورسوي چې دا د تمام ملت کار دی او د تمام بشریت کار دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې تر ډېره حده پورې پاتې راغلي دي او د اورېدو غوږونه داسې لیدل کېږي چې نه لري. شکر.
او مننه سیدی صاحب. کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځو. اورېدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. دا بحث د اسلام آباد د یکشنبه ورځې غونډې ته ځانګړی شوی. هلته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوقالعاده غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم ورکول شوه چې په اعلامیه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر رسولو ټینګار شوی. دغه راز د و وجهې صندوق په جوړولو هم سلا شوې چې د دې وجهې صندوق مدیریت یا چارې به هم د اسلامي پراختیايي بانک لخوا نه کنټرولېږي. تاسو ته د تماس شمیرې اعلانوم: 0040 2211 2 شپک سلویخت سفر یاو بلا نلیوال شمیره دا سفر سفر سلور سو شل دو ویست یو لس دو پینز سلویخت سفر یاو او ریدون که وصل دی دا براوخلو چی چوایی میربانی و که ازادی رادیو دا اونیز بحث دا پاکستان غند تا زنگری شوی میربانی.
سلامون استاد محمدیم، سلامون امیه که تاسی توی تاسی درانو منمنو تورانی کو منمنو غند خوخه دا وند خو په دې خاله چې خبرونه خبرې پیدا کیږي، اما هغه مجلس کې هغه کانفرنس کې د حق خبرې نه وي چې حق حقدار ته وسپاري. یو ملامت یې معلومه نه کړه چې هغه طالبان ملامت دي که نړیواله ټولنه ملامت ده، دا یې معلومه نه کړه پکې. اما موږ نړیوالې ټولنې نه غواړو چې نړیوالې ټولنې په موږ باندې ظلم ناروا کوي. په موږ په دې موږ مملکت کې 30 میلیونه نفوس ده، اما یو طالبان خو نه دي چې یو طالبان شي تاسې طالبانو لپاره په غونه افغانستان بندیزونه ولګول. اما موږ شکایت لرو، د محکمې نه شکایت لرو، نړیوالې محکمې نه شکایت لرو چې ولې د موږ غم نه خوري، ولې د موږ ملامت نه معلوموي. امریکایان په موږ ظلم کوي، ناروا کوي، ولې پیسې قیدوي، ولې بندیزونه راباندې لګوي. حکومت د موږ ده، وطن زموږ ده، ازادي زموږ ده، خبرې زموږ دي، پیسوي نور خلک کوي. دا موږ ته پرې قبول ولې مل نه دي چې موږ پیسوي په نورو مملکتو کې وسي که کېږي په خپل وطن کې دې موږ وسي. وسلام په اطلاب سعیدي صاحب ته سلامونه.
کور مودان بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ د ازادي راډیو اونیز بحث.
دین صاحب تا ته سلام، او دما خو دغه نظر ده چې په دې غونډې په باره کښې چې دا کوم ملکونه طالبانو سره دوستي لري که نه، په دوی ته ځان دوست کړی ده، هماغه په واقعیت کښې نه غواړي چې طالبان د خلک په رسمیت وپېژني. هسې د خولې غولول کوي طالبانو سره، دا کوم دوی چې دا مطمئن دي په دوی باندې، دوی چې دا زموږ دوستان دي، هماغه خلک دوی سره زما په نظر خپله دوه ګونه چلند کوي. دغه مې نظر و.
او ډیره مننه، سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکي راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. او مننه، لږ مو ځای بدل کړئ چې دا غږ مو راته واضح راسي. ښاتې دې اورېدونکي اړیکه پرې شوه. بل اورېدونکي لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، زموږ غږ اورئ؟
بلې، السلام علیکم.
علیکم السلام، غږ مو راځي راډیو، آواز مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ.
ولې علیزم د هلمند څه خبره کوم؟ خبرې خو داسې دي چې موږ دغونه به افغانستان ته نورو تاوان نه یې رسولی لکه موږ افغانان چې رسولی دي. یو ملک ته چې په 1.5 کاله کې خپل جوشه د خپلواکۍ یو داسې دغه رانشي ګرده د بل په د خارجیانو په دغه موږ ته مشران را ځي، نو موږ به څه دغه د دې څخه ولرو، څه امید ولرو؟ بل مې د امریکا سر ګذشت که تاسې را واخلې وګورئ، نو تر امریکا ظالم په جان کې یو ملک لا نه دی تېر شوی تر نن تاریخه پورې. بمې اټم دوی استعمال کړی دی، خصوصا په افغانستان کې د بمانو مور دوی استعمال کړ، هغه ظلمونه، هغه چاپې وو، هغه دغه چې دوی وکړلې.
موږ دغه د اسلام آباد د غونډې په اغېزو خبرې کوو. څه فکر کوئ دا غونډه به د طالبانو لپاره، د حکومت لپاره، افغانانو لپاره ښکاره پیغامونه او نتیجې ولري؟
ګوره، که افغانان خپل لاس تر سره ورکي او خپل دلته دا مملکتونه دا تاریخونه د دې مملکتو وګوري، خارجیانو نه دي ورته جوړ کړي، نه د خارجیانو په مرسته او په فکر جوړ شوي دي. مملکت خپله په خپل افرادو په خپل نفرو باندې جوړېږي. زه دا باور در کوم که په افغانستان کې مې زړه ته وړي چې یا دې څوک مړ شي، یا دې دغه شي، چې نن دغه حکومت دغه دغه په صداقت باندې د دغه خلکو سره او تر نور دغه تېر شي، دی خپل تر هغه اعتبار و چې دی وغواړي چې اوس په سازماني ملالو په نورو ځایو کښې ناست. دا افغانستان به دا افغانان خپله جوړوي، بل څوک یې نه ورته جوړوي، نه دا غونډه والا ورته جوړوي. هغه به یو څه تر پالونه ورته را واستوي، یو څه کوټونه لیلامیان به ورته را واستوي،
ولی خو هغه کار چې په افغانستان احتیاج ورته لري هغه نه ورته کوي، هیڅ ملک نه ورته کوي. ولی د خپل افغانان دغونه بې انتفاقه دي، په قومي په سلسل د حزبو په سلسل، د ژبو په سلسل، د مذهبو په سلسل باندې ولې ژر سره وویشل کېږي؟ دوی کې ولې دغونه د خارجیانو لاسونه کار کوي چې دغه وکړي؟ دوی بیا په شل ډلو سره طالب دی، دا پلان دی، دا طالب هم د دې وطن سره دی. یعنی که د دې وطن نه وای نو دغه ځای ته نه رسېدی، په دې شل کاله وجنګېدی په دې وطن کې. که طالب د دې وطن نه وای او د دې وطن خلکو نه غوښتلی نو څنګه تر هغه ځایه ورسېدی؟ خو شل کاله د امریکا په شتون کې دلته وجنګېدی، د څلوېښت مملکتو په شتون کې وجنګېدی.
اورېدونکو ته به هم نوبت ورکړو. سلامت اوسئ. د دې اورېدونکي نظر و چې ویلې خپل افغانان باید سره یو شي، سره یو موټی شي او د خپلو ستونزو حل ته مټې رابډ وهي. ډېره مننه ورزو سیدی صاحب ته. سیدی صاحب، موږ هڅه کوو چې له استاد ودیر صافی سره هم اړیکه ټینګه کړو، خو ټلیفونونه کار نه کوي. فکر کوم دې بحث کې به ونه شو کړی چې ورسره خبرې وکړو. سیدی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو نظرونه واوریدل، څه کول پکار دی په خپل په افغانستان کې دننه؟ اوس طالبان حاکم شوي دي په افغانستان باندې، څلور میاشتې د حاکمیت تیریږي. که نړۍ همداسې چلان کوي، سیمه همداسې چلان کوي، له افغانستان سره په رسمیت نه پیژني، خپله دننه طالبانو ته څه کول پکار دی چې یو څه له اقتصادي اړخه هیواد په پښو ودروي؟
مننه د معزز اوریدونکو، خبرې مې واورېدلې. لمرنی ورور هغه خبرې چې وکړې په هغه بعضې نقاطو باندې تم کېدل پکار دي. اخرنی ورور چې خبرې وکړې، هو دا وطن به خپل افغانان جوړوي. نړیواله ټولنه کې د خیر و خیرات مسله نه مخکې د منافع او د مصالحو خبر ده. دې کې کوم مشکل نشته چې مونږ قومونو پورې، د احزابو پورې او د مختلفو حلقاتو پورې تعلق لرو، اما مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې ګډ مشترکاتو باندې ګډ کار ونه کړو. دا نورماله خبر ده چې د مسایلو په مورد کې احزاب، سازمانونه او حلقات مختلف نسخې لري، اما د طالب په شمول باندې که د افغانستان په مورد کې نسخې لري چې دا د دوی حق دی، اما په یوویشتمه پیړۍ کې د نسخو د مشروعیت اخیستل په کار دي او طالبان په دې مورد کې توجه نه کوي. خبره په دې کې نه ده چې نړیواله ټولنه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني، حکومتونه ورته نه ورکوي. زه متاسف یم چې که نړیواله ټولنه یا زمونږ خلک او یا طالبان اوسنۍ مرستې د مشروعیت سره پیوند ورکړي. د مشروعیت مسأله بله خبر ده. مشروعیت نه منظور د اوسنۍ حاکمیت، د طالبانو د حاکمیت مشروعیت ده، او د افغانستان خلکو ته مرستې رسول بله خبر ده. دا دواړو ته پیوند ورکول نه طالب ته پکار دی چې د دې زخمی ګوتې نه ونیسي او نه نړیواله ټولنه. د هغه ځای پورې چې زه برداشت لرم دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مورد کې کنفرانس جوړوي اسلامي هیوادونه، دا مثبت قدم دی. دا د دې قدم دی چې نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه الله تر اوسه پورې د افغانستان په مورد کې بې تفاوته نه دي، بیده نه دي. دا ښه دی چې د افغانستان دپاره مرستې راټولې شي، صندوق جوړ شي. او دا چې د طالب لوري تاکید کوو چې د جنس په ځای ماته پیسې راکړه، زه په کلکه د ده مخالف یم. میکانیزم باید جوړ شي چې څنګه نړیواله ټولنه بدون د دې چې د مشروعیت مسله مطرح شي، د طالبانو د حاکمیت کنه شي، څنګه وکړی شي مستهلکینو ته په مستقیمه توګه مرسته ورسي. دا د خوښۍ ځای دی چې د طالبانو استازي جناب متقي وویل چې موږ تمامه زمینه سازي کوو. دا هغه توقع ده چې موږ یې د طالبانو نه لرو. اما دلته بعضې اورېدونکو چې تلیفون کړی و، دوه شیونه سره مغالطه کوي او په ډېر مواردو کې هم مغالطه شوي دي. دلته په لندن کې اعتراضي غونډه وشوه او هغلته هم دا دوه شیونه سره مغالطه شول چې مشروعیت مشروعیت خپل ځان ته مسائل لري، اما مرستې ژمی دی، کرونا ده، خلق معاش نه لري، بیا امنیتی ده، د دې سره مرسته نه کول په دې معنا چې د طالبانو سره کوم مشکل لري دا جنایت دی.
نړیوالو مرسته کوونکو هم دا غټ پورته کړی. د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي، د کډوالو عالي کمشنري ویل چې له افغانستان سره مرستې باید سیاسي نه سي، یعنی بشري مرستې باید ادامه پیدا کړي. دا چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي دا سیاسي موضوع ده. دا باید د دې بایا یا د دې قرباني باید عام ولس ورنه کړي. په مجموع کې په همدې خبرې کې چې دغه کانفرنسونه چې پرون په اسلام آباد کې یا د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شول، د دغه ادامه څومره مهمه ده، او په مجموع کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان اغیز په نړۍ کې او په سیمه کې څومره مهم دی، او اغیز به د طالبانو پر حکومت باندې یا د طالبانو حکومت ته په زمينه سازۍ باندې یا په کمپاین باندې څه وي؟
د ملل متحد نه وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان او زمنګ ملت مسلمان ملت دی، او طالب هم د ادعا لري چې د اسلام په خدمت کې دی. نو د نړیوال ټولنې چې د اسلامي هیوادو په چوکاټ کې هغه فیصله او سپارښتنه چې په پرونی کانفرنس کې هم وشوه، که طالبان په نظر کې ونه نیسي او د خپل فهم پر بنیاد باندې د اسلام نه وای چې همدا سعید او کبل نه بس مونږ نه پریدو دا زمان ته پدې، دا به ډېر مشکل ایجاد کړي. اما په مجموع کې دا کانفرنسونه چې په هغه کې وعده ورکول کیږي د کار پیل دی، اما کار وروسته شروع کیږي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه داسې میکانیزم په عمل کې جوړ کړي چې دغه تعهدات چې د نړیواله ټولنې د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې تنظیمیږي، په داسې ترتیب باندې تنظیم شي چې د هغه نه حکومتونه سو استفاده ونه کړي، ملت ته ورسیږي، همدانن ورسیږي، په دې چې د وطن وضع په ډیره فجی حالت کې قرار لري او زمنګ ملت حق لري چې نړیواله ټولنه د هغه په مقابل کې خپل واجب اجرا کړي. دا کانفرنس به باید ادامه ولري. اما متاسفم چې په پاکستان کې در شوې ده د هغه سره چې د افغان ملت تلويخ کال نه را پدی خو
سید صاحب هم دې موضوع باندې لږه تمکیګ په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې جنې تعلیم ته نه پریخدل کیږي، دا یو کلتوري او دودیز ستونزه ده. په دې باندې ډیر خبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت نمائندګۍ دوی خبري وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجه کیږي. د افغانستان په استازي توګه په مختلفو ستیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. منګه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باور مند دي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي، چې دا زمونږ ټولو غوښتنه و او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې د په اصطلاح د عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمينه برابر شي چې برابر شوې ده، دا د تاسف خبر ده. او دا هغه شی دی چې تناقض لري د پاکستان د طالبانو د عمل او د قول د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان او کلچر په مولد کې د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غی نه غني بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی غني، چې دا مطمئنه د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بی ځایه دی او دا دقیق خبر نه ده.
سیدی صاحب، ورو د بحث د پای شی بوت نږدې شوی. یو غواړو لاندې تفصیله پروسه کې تاسو ولرو د مشروعیت لپاره بعضی اصول د تاسو ته د بحث په فایل کې اشاره وکړه. ټاکنې دي چې اوس به اوږدمهاله وي، د ټاکنو زمينه سازي او د غرض بودیجه او نور مسائل، اما په افغانستان کې لوی جرګې هم شوې دي د مشروعیتونو د ترلاسه کولو لپاره. څه کول په کار دي طالبانو ته چې څو زر تر زر حد اقل په کور دننه د مشروعیت لپاره ګامونه پورته کړي؟ پلانډو کې مهرباني.
مننه. زه په کلکه په دې باور یم چې جرګې د افغانستان د تاریخ یو جز دی، اما په یوشتمه پیړۍ کې موږ په دې څلوېښتو کلو کې د جرګو بنیادونه او اساسونه ولیدل. په جرګو کې هغه اوتوریتي طبیعي اوتوریتي راځي د خلکو استازیتوب کوي. متاسفانه دا طبیعي اوتوریتي په افغانستان کې تر ډېره حده پورې له منځه تللي دي، او په دې بهانه چې موږ د افغانستان حاکمیت اوسنی حاکمیت ته مشروعیت ورکړ شي د لویې جرګې، زه فکر کوم دا به دقیق بحث نه وي. موږ په جمهوریت په قانوني اساسي کې هم لویه جرګه په هغه عنعنه شوي نوي شکل باندې نه ده راغلې. لویه جرګه خپل ځان ته تعریف لري، د هغه د میکانیزم د جوړولو دپاره په هغه صورت کې د قبول وړ ده. د بغیر د دې نه یوازینۍ مرجع د مشروعیت هغه یو فرد یو رایه ده. موږ په دې باور ناستو چې ګویا سبا دې په افغانستان کې انتخابات وشي. موږ په دې باور ناستو چې طالبان دې څلوېښت کلن مشکلات په یو ورځ کې حل کړي. په دې باندې سره پوهیږو، اما دلته یو سلسله تعهدات ورکول، یو سلسله پالیسي مطرح کول، او د هغه په چوکاټ کې طالبان خپل موازین نه دي روښانه کړي او تمام افایي کوي.
ډیره ډیره مننه، سلامات اوسې سیدی صاحب. کور مو ودان. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکه ونیوله. د ازادي رادیو اونیس بحث همدلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمه له حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا لغړی صلاح الدین سیدی صاحب نه مننه. موږ د بحث ته د کابل پانتون استاد پوهان ودیر ساپای هم راغوښتی وو، خو ورسره د اړیکې په ټینګښت بریالي نشو.